کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګوي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي او د دولت مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا ډول تګلاره کولای سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې له تړونو سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکا نوی. د خلیلزاد پټکو دا ډول تحریکونکې خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لګیت وویل چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ سوي او د دوهې له تړونه سرغړونه نه ده. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دي. دا خبر د یادې ولسوالۍ امنیت قمندان جن محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پاتې نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراوت امنی قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جوړه وشته، خو دقیق شمیر معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې رئیس پر دهراوت ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوی او د چارواکو په خبره طالبانو د یادې ولسوالۍ د بازار په سلمتری کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ او جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تېرې شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شاس سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولي دي. پرون د جلریز په کوټه اشرو کمپ سیمه کې د ملي اردو یو ای مسؤل ای ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې و وویل له تلور ورځو راهیسې طالبانو کلا بند کړي او مرستې نه ورسیږي. وزارت دفاع ویلي چې دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل هم اوښتې ده، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شوی شمیر تر 250,000 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس د نوي پیښو د 40% ډېروالی ثبت کړی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایرس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر 11مه څخه باندې 25,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمېره په تیرو 14 ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوي کسانو شمېر تر 40 میلیونه واوښت. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلې ویلي دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نوموړي د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړی ده، چیرې چې نوموړی له اګست میاشتې راهیسې د مسمومېدو له کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالني چې له 2 ورځو بسترېدو وروسته د سپتمبر په 2 له روغتونه رخصت شو، ویلي د هرې ورځې په تېرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. وباوري چې د ولسمشر اشرف غنی ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي.
موږ کاملاً سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
دا موضوع به د امنیتي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په بلخ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
جنگ بودم و طالب گرفت جای ما، یعنی خیمه شب و روزه میگست میه ما که نمیگه غلطی دهیم یالی که آمدن بیاد قسم رفته نمیتون.
پنر یوالو مسائلو که به واوری چه ده امریکا ده ولسمشره ده انتخاباتو دوارو کاندیدانو ده ده هواد پا یوه او بل سر که کمپاینی غنده جوری کری. ده خبرونه پا دوه همانی مایی که ده ازاده راژیو 15 دقیقه و نیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته رابولم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د طالبانو لخوا جګړو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د ولس مشر ویاند وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې وي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات اوروي. بله فیروزه.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ځانګړي توګه هلمند، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې جګړې زور اخیستی. افغان حکومت وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو شدت د تاوتریخوالي سره به د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د هڅو په برخه کې شاتګ ونه کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په بدخشان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو د حملو په ځانګړي توګه په غور ولایت کې د یو خونړي بم د چاودنې په غبرګون کې وویل چې حکومت له قطر نه د مراکچی وی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، او په خبره په قطر کې د طالبانو رهبران پوسی چې د خلکو د وژلو مسولین دوی دي.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملاً سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه سته چې د افغانستان له زندانونو له یو شمېر آزاد شویو طالبانیانو بیرته د جګړو لیکو ته تللي، او دا په خبره په ښکاره توګه د افغانستان د خلکو د احساساتو او د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو نه استفاده ده. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته د تاوتریخوالی کم سي، او د سولې د خبرو او د دوی او طالبانو ترمنځ د توافق پلي کېدو ته زمینه برابره سي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا شازدفیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د طالبانو د خونړی بم د چاودنې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا وینه تویدنه باید زر تر زره ودرېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازولي هم په یو ټویټ کې لیکلي د سولې لاره باید د خبرو له لارې ترسره سي نه په وژنو. مخکې تر دې طالبانو د داسې حملو پلان رد کړی چې په علاقه کې ملکیانو ته مرګزو بلوا وړي، خو افغان حکومت وایي چې طالبان داسې حملې کوي او یا زمینه ورته برابروي چې د نورو ډلو لوري داسې حمله وسی. دا خبره داسې محل مطرح کیږي چې دا محل په بدخشان کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی او سقوط یې کړی، او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. همدارنګه د دولتي ځواکونو د محاصرې راپورونه هم ورکړل کیږي. تکل صاحب، په هلمند کې هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، که څه هم د تیر په پرتله اوس د جګړې د کموالي خبره کیږي، خو د پوځیانو تر څنګ دغه جګړو کې ملکیان ته هم مرګزوب لاړولی او شاوخوا 15,000 خلک یې له خپلو مینو بې ځای کړي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې له کابله یې په داسې حال کې چې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی، د افغانستان د دولت د ویان صدیق صدیقي د څرګندونو جزئیات اورول چې نوموړی وایي د طالبانو لخوا د جګړو تودول به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ولسي جرګې د تیره دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون غړی سالم محمد صالح د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده او غواړو دا موضوع لږ نور ورسره وشاربو. صالح صاحب، اول خو خبرونه ته ښه راغلاست. فکر کوي طالبانو د امریکا د غوښتنې ته چې خپلې حملې بندې کړي تر اوسه غوږ نه دی نیولی، فکر کوي د دوی ترمنځ اعتماد له منځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلامونه تاسو د افغانستان مجاهد ولس ته وړاندې کوم. وګورئ دې کې افغانستان جنگ کوم وګورو نو دا یو ساده جنگ نه دی، دا یو منطقوي او خاص کر استخباراتي جنگ دی. نو دې کې په اخرو کې جنگ زور اخیسته دی د طالبانو او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده، هم په یو بل منیتورونه لګی چې دوی سرغړونه کړې دي. خو دغه څه مشکلات روان دي او تر اوسه پورې جنگ د په ځای خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا چې د سولې خبرې به شروع شي او جنگونه به کم شي. ولې متاسفانه هغه څه ونه شو، جنگونه زور اخیستل. نو دغه انتخابونه په یو بل منی کوي. د یک شک نشته چې طالبان هم په اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
دوره خو پر یو بل باندې تورونه لګی، مخصن په دې ورستیو کې ورسته لدی چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي، طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنز هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقه لاسلیک نه ورسته ښکارېده، هغه له منځه تللی؟
نه، وګورئ دې شک نشته چې عملي شوی هم نه دی. خو ډېر په سلو کې 95% وو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته ژبن پاتې شوې دي. که تاسو وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې، او دوی هغې وخت کې موته ویلي چې د دې معدم دا وه چې په لویو ښارونو معاملې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړې، نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو دفاع وکړي.
بله، مګر کله چې امریکایي لورې له طالبانو غواړي چې حمله بندې کړي، طالبان غوږ نه نیسي. ولی
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده، موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي، زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي، دوی په دې عملو ته زور ورکوي. یو دی شک نشته دی چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بېتباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي، خو هغې هوډ دا دی چې دواړه خپلو موافقې ته ژمن پاتې کېږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب، په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي، مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته دی، دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او سترګې په لاره. ولې متاسفانه څنګه چې لازمه ده هغه د اولې ورځې نه هغه اقدام په ښه شان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي، او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نه شي جوړې دی او نه لارې ته راتلی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګورئ، په داسې یو مرجع وي چې د دواړو خبره واوري، بیا ښو ته ښه ووایي، بدو ته بد ووایي. زه د اولې ورځې نه د دې په خبرو منې شک لرم چې دغه خبرې چې دواړه طرفونه په میز ناسي د دې نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه. بله،
خبره دا ده چې دې موضوع سرچپه شروع کړل، دا 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 زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه سالی صاحب، چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان په رښتیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما چې څونه نظر دی، زما خپل تحلیل دا ده چې سولې ته ژمن نه دي. که چېرته دواړه غاړې سولې ته ژمن وي، نو دی په تاریخ کې داسې یوه بېلګه مونږ ته نشي ویلی چې دی دواړه جانبیان چې خپل منځ کې په جنګ اخته دي او هغه د یو میز ته کښېني او دی نتیجې ته ورسېږي. نه، دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو وړ ده. دلته داسې څه نشته، دواړه په میز ناست یو وایي ته به دا وکړې او بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه مونږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د انترو 15 سلنه حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې 10 سلنه، په کندهار کې 10 او په فاریاب کې 15 سلنه د انترو حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انترو 320 هکټاره باغونه جوړ شوي چې نږدې 8000 ټنه انزر تولید شوي او دغه باغونه تر ډیره د هرات په زندهجان، انجیل، غوریان او ګذري ولسوالیو کې دي. خغلی رسمی د فاریاب د انزرو حاصلاتو ته په اشاره وویل چې 15.6 هکتاره کې باغونه موجود دي چې نږدې 380 میټریک ټنه انزر پکې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار د میانشین، ډنډ، ارغنداب، خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو له باغونو 10000 میټریک ټنه انزر لاسته راغلي دي. تیر کال په ټول افغانستان کې 25000 ټنه انزر تولید شوي وو. په کور دننه د 1 کیلو انزرو بیه سلو افغانیو اوړي، خو بزګران وایي چې بهر ته باید صادرات پیل شي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ وایي د حیرتان لارې په پرانیستل کېدو سره به د افغانستان او ازبکستان په سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز وکړي. رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له 8 میاشتو تړل کېدو وروسته تېره ورځ ناوخته د افغان ازبک سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه، خو نوموړي وویل لا هم په سرحدي ترمز ښار کې د کورونا ویروس ازموینه کېږي او هغه کسان چې ازموینه مثبته وي ازبک ماموران یې د درملنې لپاره ترمز ښار کې قرنطین کوي او درمل نه کیږي. د راپورونو په اساس د کورونا ویروس له خپرېدو وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
سموګ غاګله ازادي رادیو ری قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د نوومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو، جمهوری پال ډونالد ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن، خپل انتخاباتي کمپاینونه هم ګړندي کړي دي. دواړو کاندیدانو پرون ورځ په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو د بل مخالفو ګوندونو ته رایې ورکړې وې. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشن بیده د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشن بیده ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رایې ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دو لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریځ بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ټرمپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کاره کړې او ویل دی دا تسبیح هره ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رایه ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایه ورکوي او علت هم د کورونا خپره شوې و باده چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایرس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
لپی یو ستودیو دی آزادی رادیو غرمنه خبری مجله آوری. در روان میلادی کال په تیرو لسو میاشتو که په طول افغانستان که دی جگرو لکبلا 209,000 کسان لخپلو مینو بیزای شویدی. دی بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دې بیځایه شویو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې د نامنیو له کبله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه د ښار ته رارسېدلي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې جګړو له کبله د یوې بیځایه شوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
سوریا همرا اتلس کاله عمر لري او په بلخ کې د نامنې لامله یو ل زرګونو بې ځایه شوی ده. هغې په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتر فاصله کې د همدرد کمپ یوې کېږدۍ ته پناه راوړې. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنګیالیو یې پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لاره په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلی دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې د دغه ولایت له اتو نامنو ولسوالیو یوه ده چې پر ډیری برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې امیندواره مور او دوه خویندو سره له جګړې تښتېدلې تر څو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نه شي.
سرپرست مې
یو پلار و، هغه هم شهید شو. زه خپله کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو ښځه یې ترسره کړي؟
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لانه وی دی وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل که طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینه وروبخي.
می خوایم سوله کنه دیگه، نه می خوایم کې دختر یو بچی یتیم شه، نه می خوایم مسلمان ده.
غواړم چې سوله وکړي، نه غواړم چې بیا هم هیڅ یو هلکی انجلۍ پلار له لاس ورکړي او زموږ په شان تر کې کده یو لاندې شو وکړي. بس دا نه غواړم په هیڅ کوټ کې ماته موشي. په هغه پیمانه چې خزي بي وشي بي او اولادونه یتیمان دي هم دبره بس دا.
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ څه باندې یوه میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو لا هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یوه کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډېرو برخو پراخې حملې کړي او د چارواکو په خبره له امله یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 1500 کورنۍ د نامنۍ له وچې راغلي دي. دوی له زارې، کشندې او شولګري ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. همیرا له دغې ډلې یوه بله بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشندې ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپله 50 کیلومتره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همیرا وایي له یوې میاشتې را په دېخوا په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ له وچې ډوډۍ او سړو اوبو سره تېروي. د همیرا په خبره په کمپ کې د بشري مرستو څرک نه لګي.
جنگ بودم او طالب گرفت جای ما.
اینجا وضعیت زندگیتون چه قسمه است؟
چه قسمه است اون ببینید. یعنی خایمه شب و روز میجاست. میه ما که نمیجا غلط دیم یالی که اومدیم یک قسم رفته نمیتون.
د بلخ د کډوالو ادارې ویلی چې په مجموعي ډول اته سره کورنۍ د دغه ولایت مرکز ته د جګړې لامل لا نام نو ولسوالۍ او گاونډي ولایتونو څخه را بي ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د راپور په اساس چې د 2020 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې نږدې 209,000 کسان د روانې نامنې له امله بې ځای شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجي ساپې د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
هشت صبح ورځپاڼې د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشارې سره لیکلي چې په روانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات اوښتي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د سرمقال لیکونکي په باور د جګړې شدت ښیي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسېدلي او طالبانو د دوحې ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمېدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمیتا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د استازیو سفر ته اشاره کړې چې په خو داسې هیلي راټوکېدلې وي چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي، خو سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې دغو سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه تنده شوې ده. مسیر ورځپاڼې د غور په مرکز کې وروستۍ چاودنې ته په پام لیکلي، که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو ښارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بې ګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سمه ده چې سولې روانې خبرې د دې پر ځای چې د دواړو اړخونو په خوښه او رضا روانې وي، تر ډېره د امریکا په خوښه او فشار مخته ځي، خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لورې پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم وروستیو جګړو ته وروستیو خونړیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربان یا هم تاوتریخوالي کمېدو غوښتنې شوي او طالبانو هم خپله له امریکا سره د دوحې په تړون کې دا مسله منلې وه. لیکوال لیکي چې امریکایي استازي څو ځله په دې برخه کې طالب استازي لیدلي او ژمنې ترې اخیستې دي او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ته ژمنه ورکړې چې د دوحې د موافقې له ژمنو سره سم به پر ښارونو بریدونه نه کوي او تاوتریخوالی به کموي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې له وروستیو بریدونو د پاکستان او له پاکستان سره د ملګري دښمن اصلي موخه دا ده چې په هلمند کې ګډوډي رامنځته کړي او د تریاکو پراخې کرکیلې ته لاره پرانیزي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته چې د افغان بي سیم په 1313 شمېره مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دیراود ولسوالۍ کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. عبدالواحد مدقق له کندهار نه لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا هم د سولې اراده لري، لومړی باید روان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي اصلا وسلوال طالبان سوله نه غواړي ځکه طالبان اوس په سوله کې بهانې لټوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې روان مذاکرات د وخت ضای کول او د خلکو سترګو ته د خاورو اچول دي. عنایت الله له زابل نه لیکي دا چې سیاسي بحثونه ګرم شوي دي نو سوله له لوی خطر سره مخامخ ده. او عبدالعلي عبدالولي عابد د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ نه لیکي طالبان سوله نه غواړي.